देही सूरत एनीमी ना वसंगोस के हतो नचे मिक्रोबाई सिस्टम बबली बवजूद में है
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي د دغه وزارت بیان مولا جانان سائق په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي
د واوري د ورس له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکری په کلی کې مغر شوېدلې ده د غره د شوېدلو له امله تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او سره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي او د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي
د ازادي رادیو خبريال وای چې په سیمه کې خلک او ژغورون کې د مړو درایستلو په لاټه کې د زمکه خویدنې له سخت بارانونو وروسته دغه پیخه رامنځته شوې ده په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلای شئ د افغانستان د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د رسنیو په استازیتوب د دوه غونډې ته څوک نه دی وربلل شوی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه په دې تړاو په یو اعلامیه کې ویلي چې د نړیوال ټولنې له خوا د افغانستان دننه خبريالان له پامه غورځول شوی او په ټکو یې دا کار د توجیه وړ نه دی په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې د رسنیو حضور مثبت اغیزې لرلی شي د دوه په ناسه کې شاوخوا 15 فعالان له افغانستانه دننه او بهر د افغان مدني ټولنې په استازولۍ ورغوښتل شوی د دوه غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړه شوی او په کې له افغانستان سره د تعامل د زیاتوالو پر څرنګوالي بحث کیږي بلورته په افغانستان کې د روسي سفارت وایي د دوه په غونډه کې د دوی استازي بل هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون و نه کړی چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ د ناستې ته ورغلي دي د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادعا کړی چې دا ملکی افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوی دي په کابل کې د روسي سفارت د دوه په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پریکړې هم ملاتړ کړی او دای د توجیه وړ بللی دی د دوه د غونډې نن روستۍ ورځ ده او د بند دروازو تر شا د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي تامه ده چې د افغانستان پر مهال د ماخام پر شپږو بجو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د نن ورځې د غونډې د بحثونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماخام شاو خوشپاک بجې له سریلانکا سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي لومړی لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلو ده د کرکټ د ملي ټیم پایلیز توپ وهون کې رحمان الله ګربز په یو ویډیوي پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړي ویلي د تیرو ماتو په خاطر لوبغاړي خوښینه دي خو دراتلونکو لوبو د ګټلو لپاره خپل هڅه کوي
سخت حالات کې یو ټول لوبغاړي خو ان شاء الله زموږ کوشش او هداب بمداري چې د دې حالاتونو څنګه ځان رجیږو زموږ کوشش سل په صدام ده چې په راتلونکو دوه لوبو کې دا غلطیان کوم چې موږ تکرار کړي او دا بیا تکرار نه کوو دا میچونه او دا سیریز په خپل نوم
د افغانستان په ټیم کې مخکخ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د ورپېخو جوبلتیاو په سبب نه دي شامل ورستای شلوریزه لوبه چهارشنبه د دوو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبالو خار کې دمبولا خار کې تر سره کیږي دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو مسالو تفصیل اوریدلای شي د افغانستان په اړه د دوه غونډې دویم ورځ تر اوسه څه ویل شوی جزئیات درکو د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې اغیز څه وی هڅه کوي چې په دې اړه د چارو دی وکتون کې نظر راوخلو په نورستان کې د غره خوېدو له کبله لکتر لګه 25 تنه مړه شوی دي
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوی دي او سره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوی دي او د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوی دي
نور راپورونه هم درته لرو او په دوهم نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم لرو چې د دوه غونډې ته ځانګړی شوی دی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې څلور بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرنو کې هم واوریدل نن د دوه د غونډې دوهم ورځ ده او دغه غونډه لا هم د بند دروازو تر شا روانه ده. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب لګ تر لګه 15 کسان دغه غونډه ته ورغلي دي. او روسي خبره یا روسي پرمختګ دادی چې په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې د دوی استازي به په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنو له دغه استادو سره نه ګوري. ټاکل شوی چې شاوخوا یو ساعت وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش هم په دې اړه له رسنیو سره خبرې وکړي. دا چې د غونډې د بحثونو وروستي جزئیات څه دي تر اوسه له غونډې نه څه راوتلې همکار می امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي. زهیرمال سپ ستړي مشي اوریدونکو ته د دوه غونډې د دوهمې ورځې په اړه معلومات ورکړي.
مننه لودین صاحب. تازه جزئیات دادی چې د غونډې ګډونوال لیوزان وروسته د دویم د نن ورځې په اوږدو کې د دویم ځل لپاره بیا هم سره راټول شوي او د بندو دروازو ترمنځ بحثونه پیل کړي. البته په دغه بحثونو کې خپله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش شته دی او دغه په مشرۍ باندې ترسره کیږي. د دې غونډې لمانځه یو ګډونوال چې خپل هویت ونه وختل چې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې بحثونو کې د دریو مهمو پښتنو لپاره د ځوابونه پیدا کړي او په دریو پښتنو باندې امید هغه بحث راټول. لومړی دا چې په افغانستان کې د دوی د اندېښنو په اړه باندې ځواب پیدا شي چې دلته هدف د امنیت په اړه باندې و چې د افغانستان نړۍ ته او سیمې هیوادونو ته د تهدیداتو او ګواښونو لپاره باید څه وشي. دویم د طالبانو سره ډیل یا تعامل و چې باید د څه ډول باندې دوی سره تعامل وشي او د کومې کړنلارې پر بنسټ باندې دوی سره مخته تګ ولاړ شي. او درېیمه مهم بحث چې هغه د افغانستان د راتلونکي سیاسي تګلارې نقشه وه چې په دې کې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل کېدلې مهم بحث و. نو پرې برخه کې لا د غونډې لمانځه ویل کېږي چې د غونډې لومړۍ برخه چې خلاص شو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې توافق باندې نه ده شوی چې څوک باید اساسه وټاکل شي. خو دا بحث مهم موزونو هیوادونو البته په اکثریت باندې د نوي اساسه ټاکل کېدو سره توافق درلود. خو محدود هیوادونو دغه برخه نه سره البته مخالفت نه خو په یو ډول مشروط شکل باندې توافق کړو. اما بیا هم دا غونډه وینوري کېږي چې البته دې په دوام به وسی او لزنګ زنګ به وشي او بیا به نو د افغانستان په وخت باندې شپږ بجې او د دوهې په وخت باندې درې بجې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د نن د بحث په اړه باندې چې کوم موضوعات شوي رسنیو ته معلومات ورکړي. او یو خبر چې وړاندې وته تاسو می اشاره وکړه هغه د افغانستان د مدني ټولنو په سازوالۍ د ګډونوالو سره خبرې اترې دي چې روسیې له دوی سره د روسیې سازو له دوی سره په هغه غونډه کې چې دوی ګډون کړی او اشتراک ونه کړو. دلیل هم دا و خو چې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې دوی په غیر شفاف ډول ټاکل شوي او دوی د عامه
په توافق باندې دا کار کوي او نزی بلکې دا غونډه کې یو موضوع دا چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې څه اغیز کړی د غونډه پر بحثونه څه سوري غوړولې د ګډونوالو سره چې تاسو خبرې کړي دوی د دې موضوع په اړه څه ویلي؟
د افغان ګډونوالو لډلې چې البته د مدني ټولنو په سازولې د غونډه ته ورغلې او هغه ویلې چې فکر دا کوي یا طالبانو سره دا فکر و چې احتمالاً به دا غونډه د دوی تر سیوري لاندې راشي او د دوی نه ګډون به پرې اغېز وباسي. خدا سي نه ده بلکې د ګډون کوونکو هیوادونو په مستقیم ډول باندې خپل به د طالبانو له ګډون خپل هغه اجنډا وي چې دوی ترتیب کړي وي په هغه باندې بحثونه په مفصل شکل باندې او په ډیر جدي ډول باندې پیل کړي دي او مخکې دوی روان دي. داغه دا یو خبره وکړه چې د تعامل په باس کې د موږ ګډون کوونکو نه البته چې د دوی هدف ځانو چې د 15 کسان وو یو سلورې د البته د غربي هیوادونو نه راغلي یا د اغې نه یو یې د افغانستان مطلب لای هغه ویل چې زموږ دا وکړل تعامل کیږي هر څه کې خو مهم بحث باید د افغانانو حقوق په ځانګړي ډول د جنو او حقوق او سیاسي مشارکت چې دا باید په هر ډول کې چې دا باید شرط وي اساسي شرط وي او ومنل شي. لاغنه ورسته تعامل دوی ویل چې هغه سیاسي ډیالوګ د زمينه ورته برابرېږي. اما یو خبره یادول بل ورډ لودین صاحب هغه د افغانستان په اړه د ځانګړي اساسي ټاکلو بحث چې احتمال لري د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې پورې چې هغه د فبروري په 28مه پورې ځنډیږي او خپل په نیویارک کې تر هغه پورې وځنډول شي اپ دلته توافق کوي شي. خو دلته هغه کړنلار شاید نهایي شي چې ټاکل
بله کور ودان. زموږ خبریال امید زهیرمل چې د دوهې د غونډې د دوهمې ورځې د بحثونو په اړه معلومات راکول. دا چې د دوه غونډه په مجموع کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، بحثونه د افغانستان په اړه څومره اغیزمن یا اغیزناک تمامیدلی شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شی بعد چارو شنونکي عبدالصبور عباسی سټډیو سره وصل شوی دی. عباسی صاحب، سټډی مشي، ستاسو په نظر د طالبانو له حضور پرته به د دوه غونډه کومې پایلې او اغیزې ولري؟
زما په نظر باندې او طالبان چې دی اوس افغانستان کې حکومت دی، قوت دی، طاقت دی، نو د طالبانو د حضور نه پرته نو هلته بس نظریاتي او فکري او تصوراتي بحثونه وشي، خو تطبیقي اړخ به یا بالکل د نشت برابري او یا به ډېر کمزوري.
بله، او عباسی صاحب څه فکر کوئ، طالبانو ولې په دغه غونډه کې خپل ګډون رات کړ یا دغه غونډه په یو ډول سره تحریم کړه؟ د دوی ویره له څه شي نه و؟
خو لودین صاحب، دار چا خپل ترجیحات دي. طالبان یو وخت کې غورځنګ او تحریک وو، اوس هغه په حکومت باندې تبدیل شوی، نو د طالبانو خپل ترجیحات دي. لکه دا غي په ترجیحاتو کې دا ده چې د موجوده د افغانستان حکومت دې تسلیم کړی شي، د ټولو ملکونو سفیران دې راشي شي، کومې پیسې چې منجمد شوې دي هغه دې خلاصې کړی شي وغیره، داسې نور شیان هم لري. او دې غونډه کې د هغې طالبانو چې کوم ترجیحات وو هغه پکې نه څېړل کی. دې کې د مدني ټولنو ترجیحات یا د طالبانو د مخالفینو ترجیحات یا ملل متحد چې کوم ترجیحات لري هغه باندې باس کیږي. نو طبیعي خبره ده چې اوس طالبان وایي چې زمونږ ترجیحات پکې د سره سیړل کیږي نه، او هغه د نظر غورځول شوي دي، نو موږ هم شرکت نه کوو.
بله، او عباسی صاحب، یو بحث دا و چې له افغانستان سره به د نړیوال تعامل په همغږۍ پکې خبرې کیږي، او په همدې ارتباط باندې ملګرو ملتونو داسې ویل چې ممکن دوی یو ځانګړی استازی هم وګماري د افغانستان لپاره، یا کم تر کمه د غزانګړي اساس پر ټاکل کېدو باندې صلاح وشي. فکر نه کوي چې د غړخې د افغانستان یا د طالبانو د حکومت په ګټه وزکه د طالبانو حکومت نړیوال او سیمه ایز تعامل په سیګرځي؟
دا لودین صاحب، دا خو بس خبرې دي کنه. او طالبان چې دی نړۍ ور سره روابط دي، سفرونه کوي، ترکیه کې سفارت نمائنده ورته د استنبول کنسولګری کې ورک پپلو دا زمون گاونډي ملکونه چې دي هلته ورته سفیر ومنه، ایران سفیر منلی دی، چین ته سفیر لاړ، دوحه کې ناست دی. نو طالبان اوس هغسې زغت او فشار لاندې نه دي چې څوک به ورته ووایي چې تا سره ملل متحد ښه تعامل کوي او دوی به منډې ورپسې ووایي. طالبان خو حکومت دی هغه دی، او د ټولو ممالکو تعاملات ور سره شته دي، او د دې زما خیال دا خیال دی چې دا تعاملات او دا شیان دا به په طبي توګه باندې به خپله فعال شي، نو دې ځان داسې ډېر مجبور نه ګڼي.
بله، او فکر کوي عباسی صاحب چې دغه تعامل چې اوس دی دغه کافي ده، ځکه که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، دې خواته مثلا اروپایي هیوادونه یا په مجموع کې لویدیځ هیوادونه بیا د تعامل کچه ډیره کمه ده. مثلا تر اوسه یو اروپایي هیواد هم نه دی حاضر شوی چې د طالبانو سفیر یا استازی ومني، او برعکس دوی هم په کابل کې خپل ډیپلوماتیک ادارې نه دي پرانیستي. فکر نه کوي چې د افغانانو اړتیا ده چې کم له کمه لویدیځ کې هم تعامل وي؟ دلته خو اړتیا وي د افغانانو هم.
خو دا خبره خو صحیح ده چې دا اوس چې کوم تعاملات دي یا کوم روابط دي دا خو د کفایت حد کې نه دي. خو طالبان دا وایي که موږ مقاومت وکړو او ودرېږو نو داسې حالت به راشي چې لویدیځ بم رامات شي، لکه نږدې ممالک چې رامات شو هغې به هم راوات شي. نو اوس طالبان خو وایي چې شریعت دی او اسلام دی او قرآن دی او جهاد دی، نو داسې زر زر چې د خپلو مواقفو نه تیریږي بیا خو دوی سره هم څه دیني او شرعي داعیه چې دی داوا کول هغه بیا ورسره نه پاتې کیږي کنه.
عباسی صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم په دې هیله چې وختم د تاسو ډیر ونیو، فقط دا مې غوښتل پوښتم چې د طالبانو ویره لدې نه هم و چې ملګري ملتونه به په دې غونډه کې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل وړاندې نه د طالبانو سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د غرض بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی په زغر د ځانګړي استازی لټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. ستاسو په نظر طالبان ولې د ځانګړي استازی لټاکل کېدو نه په ویره کې دي؟
طالبان خو ځکه په ویره کې دي چې طالب خو یې زموږ حکومت دی، خیر خیریت دی، امنیت قائم شوه دی، معاملات روان دي. نو ته چې اوس ماته ځانګړی استازی ټاکې نو ته خو دنیا ته دا تاثر ورکوې چې دلته جنجال شته، او دلته خو د فیسبوک نه او د رادیو نه اخوا سه جنجال نشته. عملا افغانستان 100% طالبانو کنټرول لاندې دی. نو هغه خپل خدا تسلیموي نشي کنه چې خدا دا وکړي چې 100% ما کنټرول لاندې دی. اوس چې تور ته ځانګړی استازی ټاکنه مطلب په بیا خو سه مسله شته کنه،
و یعنی په یو ډول سره د طالبانو حکومت ولی ننګول د ځانګړي استازي کور مودان مولانا عبدالصبور عباسی و چې لازادې رادیو سره د دوه د غونډې پر اغیز او احتمالي پایلو خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه
ورځو د افغانستان ختیستا د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو وزارت اېد کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې لکتر لګه 25 کسان مړه شوی دي. د دغه پیښې له کبله ګانش میر کورونه هم زیانمن شوی دا چې وروستي جزئیات څه دي زما همکار روحلان وری په دې اړه دا راپور راستول.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین دری نکاری کلی کې د غره خوېدو خلکو ته د سره او مال زیانونه اړولې دي. ځایي اوسیدونکو وایي په خاطر شپه 12 بجې د زیات ورخت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلی کې نن شپه سخت باران له ورخت لامل غرونو څخه کاڼي خوېدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان شل نور لا درکه شوی، او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین په خیزای ته رسیدلې او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا شلو 15 شپوري ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنیه قمندانې او د ولسوالۍ مسؤلین ټول ساحو ته تللی دي، ولسی خلک هم ساحې ته تللی دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته دا ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي، په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیښې ځای ته رسیدلی وایي
12 بجې شپې دا کلی اخري څوږي تقریبا دوه درې دنې غړ غړ تیږي راغلو دې کلی طرف ته. آصفانه تقریبا 15 شهیدان شوي دي، 15 شپه پوره مکمل تخریب شوي دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک به. دغه درې کسان پیدا کړی دي، نور دوه زخمیان او تقریبا دغه دوه ش کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره وسی وړاندې د افغانستان په اړه نورو راپورونو ته هم راځو. د غراز به په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم په ژوندۍ بڼه واوري چې د دوه غونډې ته ځانګړې شوې، خو اوس ورځو منځنی ختیسته. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت لنړیوال محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض المالکی نن د هاګ په محکمه کې د هغې تاریخي غونډې په پایل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب په اړه ترسره شوی. همکار مې صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټوډیو کې د ستانگزی سب ستړی مشه د دې غونډې او د غراز د فلسطینی ادارې د نوې غوښتنې په اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کوم. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه چې په هاګ کې ده د هالند واد هلته نن هغه تاریخي د محاکمې جریان پیل شوی دی چې پکې د سیمو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب یا نه قانونیتوب په ارتباط باندې هلته بحث کیږي. دغه محاکمه یا دغه جلسه د ملګرو ملتونو په غوښتنه باندې ترسره شوې ده څو د دغې محکمې د قاضیانو او متخصصینو نظر ورکړل شي. خو که څه هم چې اوسنۍ دوره به شپږ ورځې دوام کوي، په دې موده کې به د فلسطین او اسرائیلو لوري او مدافع وکیلان خپلې څرګندونې او نظریات اوروي او د قاضیانو پوښتنې به ځوابوي او خپل دریځونه به بیانوي. خو داسې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیان به ښایي په میاشتو وخت ونیسي چې په دې مورد باندې خپله طرحه وړاندې کړي. البته د ملګرو ملتونو تاکید په دې باندې چې د یو دو جلا دولتونو د تشکیل پر رابطه باندې نظریات وورول شي. په هر صورت د فلسطینی یا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی نن د دې غونډې په پایل کې وویل چې د عدالت نړیواله محکمه باید د فلسطینی سیمو د خبره ازمکو اشغال ناقانونه وګڼي او سمدستي دغه اشغال ته د پایټکی کېږدي، په دې هیله باندې چې په راتلونکي کې دوه جلا دولتونه رامنځته شي. د ده ټینګار دا و چې دمګړی په غزه کې د خبره په غزه تړانګه کې د اسرائیلو لخوا دوه اشاره درې میلیونه فلسطینیان په غزه کې چې نیمایي د خبره ماشومان دي، دوی له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، بمبار شوي دي، وژل شوي دي او ټپیان شوي دي او له لوږې سره مخ دي. همدارنګه دوی ویل چې په ټوله کې 3.5 میلیونه فلسطینیان په ختیځه غاړه کې د بیت المقدس په شمول دوی له مستعمره کېدو سره مخ دي، له دوی سره تاوتریخواله کیږي د اسرائیل لخوا. د اسرائیلو چارواکو دمګړی د همدغې محاکمې د پیل په ارتباط باندې څه نه دي ویلي، خو کارپوهانو له هغې ډلې یو کارپو پال رایخلر ویلي دي چې د اسرائیلو حکومت به د امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې د دغو سیمو د اشغال دوام ته ادامه ورکوي او دا به خپل دریځ راوړي چې ګواکې هلته امنیتي مسایل شته او امنیتي اندېښنې اسرائیلو ته متوجه دي. خو ریاض المالکی وویل چې د اشغال مسله تر امنیتي اندېښنو او امنیتي مسایلو ډېره ورهاخوا ده او ډېره پراخه لمن لري. په هر صورت د 50 کلن اشغال د قانونیتوب یا نه قانونیتوب په ارتباط باندې دغه جلسه په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړی هم په غزه تړانګه باندې د اسرائیلو بمبار او بریدونه روان دي او اوس د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې که زموږ یرغمل شوي کسان را خوشي نه شي نو موږ به پر رفح باندې هم خپل بریدونو ته زور ورکړو.
بله، ډېره مننه اوریدونکو. وامر ویدل چې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسام ورزو اورزګان ته لزکرو سره لیونی مینا. اورزګان کې یو مور هر ورځ خپل معلول زوی خونځی ته پښاوړي. د اورزګان ولایت مرکز په ولاتیرن کوټ کې یو مور چې د کورنۍ پر سرپرستی هم ورته غاړه ده دغه معلول زوی تر مکتب رسوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
زه د دې په ګوډی کې یاري نه ورور دې چې د باندې څه کې دلې ما ته وای وای چپلی را و فما ته کالیرا
لا دردونو او فریاد څخه ډکه دا خبرې د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ کې د وی کندی ورزګانی مور دی چې د خپل یوازنی زوی د شراتلونکو لپاره خپل ژوند وکپ کړی دی. دا کند مور لزده کړو سره د لیونی مینی په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځی ته په شا وړي. نوریا وای ځکه هر ورځ خپل زی شونځی ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پر اتلونکی کی خپل ټولنی او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط چې دا زموږ فطر دی دا پشپرزن سیم کی دیه چې دا د سیمو وخت راغلی دی چې ما د سرک په پشاره وستلی دی په پشان د سرک د کلی دی چې په ګاډی کې را وستلی یم په پشاره په شاکل دی په هیڅ کې بالا نه سمړای د په هیڅ کې نه سمړای زه غواړم چې د دې سیم ډاکټر جوړ شي زه په دوا ساتم زه د دې د لاسه به هیڅ تړلی یم دغه نه پزیریږم ورور زه دغه نه پزیریږم چې دایره باندې وځي لازم درې او څلور واره ته ورته مو ته ګورم چې کښنیانو په ډبرو نه وشتلی دې یاله تر اتوار خړی نه وهلې نه زه به شته د سره په خواري يم دې او سره سړی يم چې ارزای دې د سره دا وره
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلارې شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شلکلنی جګړې پر مهال و جلسوي د اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنی خور سره ژوند کوي نو مور یې وایي هله داده چې ډاکټر سي
زه په دا مکتب چې ما مو ان ما قربان ما ټول قربان ما سره خوشاله شي چې زه په راتلونکي کې ډاکټر زه واړم چې ما د ټوک باز کال چې زه په خوري مکتب ته ځم مور مې مریض ده د دوا روپی غواړل شي غواړي د کور
وایی محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خو وایي هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده د دې کلي مشر محمد رحیم وایي محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایي اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یکم دی یوه مور ده بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب تم ځي خوراکي ټوک ټوک دی در بدره دی وایي به د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره که پر دغه حال باندې مکتب ته روان د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی
اوریدونکو د پروګرام د خبري ټولګې د پای چې بوت نګدي شوی او سم ستاسو پیغامونه اورو
د وی افغان انجلی په هیڅ د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناس نه په دوه کې دا تقاضا کوم چې ترڅو اوسنی حاکمانو د خزو د حقوقونو تبيزامې محدودیتونه نه لري کړي او خزو ته د کار تعلیم محاکمو او د انساني شرافت لاسرسي ورنکي او یو هم شموله حکومت دوی من سره نه وړي اصلا د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني بلند کې مغوښتنه د دې ناس نه عدالت او ازادي ده او د خوځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده
کچېره بیا هم دوی د افغانستان پک لغېږي لومړی د افغان خوځو د تعلیم پک لغېږي یو زمينه سازي دی وکي یو جوړ جوړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره چې د خوځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په اړه دی وغږیږي ځکه ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان بزرګونه او په میلیونونو ځوانان دي چې بیکار دي او بیکار سوي دي نو له دې غونډې څخه همدا اله لرو چې په همدې دوه موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي
زه سمایا پښواژم ټولګي کې اول نمبر او ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم دا د شپږ کال په ډیره خواري او ستونزې مو شونځي ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د شونځي دروازې او په هنتونونو په انجونې باندې ترلې دي موږ ډېر خفه او ناامید یو موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته پاکستان را وسړلو دلته کار روزګار نشته زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار بخښي ته دن فامیل والا هم ټول بیکاره دي غریبي ډېره زیاته ده اقتصادي وضعیت زیات خرابه ده موږ د دوهې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي کار روزگار نسته سی چی شی وکړو د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي غریبانانو سره مرسته وسي
وروره ګونډه دغه د قطر غونډه چې دا هم بې ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پاکر سره د غبیفیت شوک دی نه منځ ما دی پخته که څنګه کوم زه تازه سره مونږ در ټول افغانستان کښه د کندر دی ګرد پرپاز دی رسمې نسته چات سړی وځي تکر بیا کاری بیا خپل ځان بل څوک نه مني خپل ماشین اخلي خپل په کورزندان کې ساره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښار وایي چې د تاسیب ادارې خلک اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکن قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي ناجانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي دا خلک بېښه نه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولیسي نه غریب نه نه ګاډیوان والله خدای خپل یو فضل کوي دغه زموږ د غزغې ورسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله وانا ناشد علا و دربار
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو چې د دوه کانفرنس ته ځانګړې شوې هله چې دا بحث هم سره واوري خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غرخویدو په پیښه کې لکتر لګه 25 کسان مړ شوي دي. دغه وزارت ویان مولا جانان سائق په یو پیغام کې رسنوي ته ویلي چې په دې پیښه کې 15 کورونا هم تخریب شوي او په وینا یې یو شمیر کسان ټپیان دي چې د ژغورنې ټیمونه سیمې ته ورسېدلې دي. د افغانستان د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړ بنسټونه نیوکه کوي چې د رسنیو په استازیتوب د دوه غونډې ته څوک نه دی وربلل شوی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه په دې تړاو په ویلامې کې ویلي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان دننه خبريالانو لپاره غرزول د توجیه وړ کار نه دی. په افغانستان کې د روسي سفارت وایي چې د دوه په غونډه کې د دوی استازي به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ د ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په ویلامې کې ادعا کړي چې دا ملکی افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوی دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماخام شاو خوشپاک بجې له سریلانکا سره دویمه شلوریزه لوبه کوي. لومړی لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده د دوی ترمنز ورستۍ او دریمه لوبه د چهارشنبه په ورځ تر سره کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان په اړه د دوه غونډه د طالبانو د استاذ له حضور پرته تر سره شو. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دغه غونډه یو هدف د طالبانو له حکومت سره د نړیوال تعامل همغږي برل شوې ده. ټاکل شوی و چې غونډه کې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره یو ځانګړی استاذ هم وګماري، خو راپورونه وایي چې دغه پریکړه د همدې فبروري میاشتې پای ته ځنډول شوې او ملګری ملتونه به د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره استاذ وګماري. د افغانستان د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو 15 فعالانو غونډه کې ګډون کړی او بل لورته یې ګډونوال د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي دي. پښتني دادی چې طالبانو والی د دوه غونډه کې ګډون ونه کړ، د دوی نه ګډون د افغانستان لپاره په نړیوال ډګر کې څه ډول تمامېږي؟ د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې د بحثونو پایله او اغیز څه وي؟ دا او نورې اړوندې پښتنې په همدې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات سي بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوي د دوه غونډه د دای پای ته رسیدله؟ دوه ورځې د باندې دروازو تر شا د دوی بحثونه وشول، اما د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود. په ټوله کې به د غونډې ګټې د افغانستان لپاره په دغسې شرایطو کې چې تعامل هم ورسره ډېر نسته دی او بشري ناورین هم پکې دی، د غونډې ګټې او اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او درون سیدی صاحب او محترم کټوازی صاحب، قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. دوه ناسته خو دیر با اهمیت ناسته و دی خاطر ده چه ده بین المللی جامعه توجه لافغانستان ده پاره ده اصلی خبره ده. متاسفانه پا وست وقت که دیر جنجالونه پا جهان که جریان لری ده اوکراین مسئله او بیا ده غزه تراجیدی چه پیل شوی ده ده افغانستان مسائل تر اغل اندی راولی و پا هم دی خاطر ده جلسه ده افغانستان ده پاره دیر با اهمیت ده ذکر چه خپل سرمنشی ده ملل متحد پا ابتکار دا جولیگی دا شورای امنیت دا قطنامی پا اساس دا جلسه دایر شویده او اخپل سرمنشی ملل متحد اشتراک کرده پا دا جلسه که. پا همدی خاطر دا افغانستان دا پاره چه پا وست وقت که پا دیر بد آلت که قرار لری متاسفانه دیر جنجالونه بحرانات روان لری پا افغانستان دا دی بحراناتو دا مقابله په خاطر دا جلسه ډیر مهم ده. اما متاسفانه باید مونږ کوم خاص انتظار یا لوی انتظار دې جلسه نه باید ونلرو ځکه چې د افغانستان مشکل نه تنها داخلی مشکل ده، دا منطقوي مشکل او بین المللي مشکل ده. متاسفانه په دا عرصه ملی منطقوی او بین المللی ارخه که دیر جنجالون موجود دی. دنن پا افغانستان که دا بحرانات اصلی بحران پا اوس وقت که پا افغانستان که لوی حقوقی بحران او مشروعیت بحران ده. در حق وقت پوره چه دا بحرانون دوام بلری پا افغانستان که او التا یو مشروع حکومت را منسته نیشی معلوم دار که دا تلاشونه کم نتیجه نور کیوی افغانستان دپاره.
سادات سیب کور ودان بیرت تاسو تراغرد و تاسو دا جلسه دا افغانستان لپاره مهم یاد کرده، اما دا مهم ویل چه اوس مهال باید ورنه ډیر انتظار او تمه ونه لرو ځکه چې طالبانو پکې ګډون نه دی کړی او ساسو په ټکو په افغانستان کې اوسنۍ غټ مشکل او غټ معضل هم د مشروعیت بحث دی چې هغه خپل طالبان یو اړخ دی پیغه کې چې کله دوی حضور ونه لري نو خامخا دغه بحثونه به هم لکه څنګه چې لازم و هغه سپایله ورنه کی. سیدی صاحب تاسو تر اگر زم څه فکر کوي طالبانو ولې د دوه دغه د کانفرنس فرصت له لاسه ورکړ، د دوی ویره او اندېښنه څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د نومل ونو او د نوو دونکو د احترامات وړاندې کوم. طالبانو په واقعیت کې مخکې د دینه چې د رسمیت مسله یې مطرح شي، مخکې د دینه چې د نړیوالو شرایط مطرح شي، دوی د نړۍ نه نتایج غوښتل. یعنی موږ په رسمیت عملا وپیژنئ، موږ سره وګورئ، زموږ شرایط ومنئ، موږ په غیر بل څوک نه منئ. فکر کوم ناروا مطالبې دي او د هغه په نتیجه کې دغه ناسته چې دایره شوې ده، جناب سادات صاحب خو مهربانه موږ د نړیوالې ټولنې نه سختې ګیلې لرو. افغانستان تنها پرېښود، افغانستان باندې معامله وشوه، اما سره د هغې هم د دې ناستې استقبال کوو. دا به ښه ناسته وي، خو د دې ناستې په جریان کې که طالبان حضور ولري که ونه لري، که دلته و هلته د افغانانو نه څوک حضور ولري که ونه لري، دا په واقعیت کې د نړیوالې ټولنې موضع ده. د افغانستان د کې د حاکمیت نه، د طالبانو نه، او دا د هغې د خوا نه تعینېږي. دا خو د طالبانو د خوا نه نه تعینېږي، دا خو د افغانستان دا د نړیوالې ټولنې خواځې او په هغه کې کومه نوې اختراع نه ده په کار. هلته اصول او قواعد معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول د طالب په ضد عمل نه دی، بلکې د افغانستان مسلمان مجاهد ملت ته مراجعه کول دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله عدم دقتونه او سوء تفاهمات او غولونې روانې دي، او طالبان په دې برخه کې متاسفانه پاتې راغلل. مخکې د مخکې نه یې همغه وکړي چې هغه یې کول، هغه دا چې د نړیوالې ټولنې په اصطلاح په رسمیت پېژندل جدي نیسي، او مخکې د دې نه چې متقابل شرایط مطرح شي د نړۍ نه د رسمیت غوښتلو
په اصطلاح اقرار وخته او دا منلو ور نه ده.
سیدی صاحب کور ودان راځي چې د قومي مشر محمد خان کټوازی د سر خبرې هم وورو. کټوازی سه په افغانستان کې د دوه د غونډې پاړه څه ویل کیږي ځکه اصلي بحث ده چې دا مهال افغانان لستونز سره مخامخ دي. د حکومت تعاملات د حکومت رسمیت البته د طالبانو د حکومت دا مستقیما د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري او دا مهال ملګری ملتونه اندېښمن دي د افغانانو د ژوند په اړه وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم. جناب الودين صاحب كاتا وغرانو من المنوسه سلامنا احترامات امني كده داتي د افغانستان اسلامي امارات یا د افغانستان لپاره د دوه حکومت ناشته چې نن پایته ورسله بدبختانه د افغانانو حکومت فکر ونسوه. د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې لپاره دا یو ډیر طلایي چانس و چې په دې کانفرنس کې مخه مسره چې نسلی وای یو د بل مشکلات به تکړی وای او یو بل ته خپل غنیمګرتیا خودلې وای. خو دا چې طالبان دوه مخته دا فکر وکړي چې موږ دې غونډه کې ناشته نه کوو یا مثلا هغه شرایط چې دوی لرل چې مثلا ځینی محدودیتونه دي چې هغه باید مکسلری سي پلتورلس ته وتل دي مثلا یا اوایي حریم د سي تورلس کې اوایي حریم د امریکا پلاس کې دغه باید دوی په دې باره کې خبري وسره وکړي. خو ښه دا وه چې دوی هغه ګونګه مسله یا ګونګ کانفرنس چې ملګرو ملتو دایر کړی وو طالبانو باید واضح کړی وای او تورغلی وای په دې کې ګډون کړی وای چې تاسو یو ګون کانفرنس دا یو دغه د موږ د روخانه سره دغه هدا موږ سره خبري کوو اضافه خبري نه کوو. نو په افغانستان کې د افغانستان خلک غمجن دي خوښین دي د کانفرنس موږ ډیر خوشاله وو موږ د افغانستان په اړه به خبري کړو چې د افغانستان لپاره به یو ښه چانس ده. نو بدبختانه نه د نړیوالو لپاره دا ښه زرین چانس چې ګټه واخیستل شو او نه د افغانانو لپاره د زرین چانس ګټه واخیستل شو.
بله کور ودان کټوازی سه بیرته تاسو ته راګرځو. سادات صاحب په راپورونه کې داسې ویل چې مجموعي تحلیل دا دی چې د طالبانو نه ګډون به د طالبانو له انزوا سره نور هم مرسته وکړي یا طالبان په نړیوال ډګر کې نور هم منزوي شي. دغه تحلیل څومره پر ځای دی؟
دا دقیق خبره ده. د هغوی عدم اشتراک دا د طالبانو په ګټه نه ده، اما اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه یو رقابت یو مسابقه روان ده، هم په منطقه په سطح او هم د بین المللي جهانی په سطح. متاسفانه په اوست وخت کې دایمونږ او تاسو ګاونډیان ډیر فعال شوي ده. مثال په دا کانفرانس کې د آقای قومی د ایران سفیر او نماینده لکه د دکتور خلیلزاد پشان غوالی چې یو نقش اجرا کی، زما پان دا د ایران دولت دریز او د آقای قومی تلاشونه په صورت قطع د افغانستان په ګټه نه ده. متاسفانه هم داسه چې په د منطقې په سطح یو رقابت روان ده او ایران غوالی چې دغه جامع بین‌المللی او د غرب دغه توجه او لاس د افغانستان کوتاو کی.
بل سادات صاحب او بخښه ستاسو په دې خبره کې یو بل ملاحظه هم لرم. د روسي سفارت هم په کابل کې نن اعلامیه ورکړې ده. هغوی هم ویلي چې د طالبانو لدی درې زننګ کوي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او دای هم ویلي چې د دوی کوم استازي چې د دوی غونډه ته ورغلې دی د روسي استازي، هغه استازي به له هغ افغانانو سره نه ګوري چې د مدني ټولنو او د خزو د حقونو په استازي توپ دی غونډه ته ورغلي. فکر کوي چې طالبانو د روسي او امده ایران په اشاره باندې دغه غونډه کې ګډون ونه کړی یا غونډه تحریم کړه او کنه خپل پکې خپل ګټ نه لیدلې؟
بلی متاسفانه یو الیانس جوړ شوی ده، روسیه، چین، ایران، دوی غوالی چې خپل اهداف خاص اهداف تعقیب کړي. هم د شورای امنیت په سطح کې متاسفانه د چین او د روسیې موضع د امریکې او د فرانسه و ایران دا دایمی آزاد شورای امنیت په مقابل کې ده. اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه د افغانستان تراژدی داد جهان داد جهانی مداخله او تجاوز او مداخله معلول ده، محصول ده. په همدې خاطر جامعه بین‌المللی په خاص ډول د اعضای دایمي د شورای امنیت د افغانستان په مقابل کې خاص مسؤلیت او مکلفیت لري، مکلفیت اخلاقي په بینبلي حقوقي او اصل د مورال اوبلیګیشن چې ورته وایي دوی مکلفیت لري، اما متاسفانه د دوی منافع د په افغانستان کې په ټکر راغلي ده. په همدې خاطر تر هغه وخته پورې چې د منطقي په سطح او د جهان په سطح یو تفاهم رامنځته نشي د افغانستان په ارتباط، متاسفانه مونږ او تاسو کوم خاص نتیجې ته یا مثبت نتیجې ته باید منتظر ونه شو. او اصلي مشکل دا ده چې د نن په افغانستان کې اصلي مشکل د افغانستان د نن په افغانستان کې ده، ځکه چې طالبان توجه نه کوي چې د افغانستان د خلکو خواست د افغانستان د منافع او تبعیت پام وکړي. اصلي مشکل د افغانستان بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت د جهان په سطح الکیږي نه، بحران مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو پلاس کې ده. طالبانو باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه باید مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وخت چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي،
بله،
بیا هغه حکومت کولی شي چې د منطقې او د جهان په سطح د افغانستان د ملي منافعونه دفاع وکړي.
وکور ودان سعادت صاحب، سیدی صاحب څه فکر کوي؟ تاسو مخکې وویل چې تاسو د چارو د شنون کې په توګه یا د افغانستان د نظر خاون په توګه لنړیوالو نه هم ګلمن یي. اوس ملګرو ملتونو د دوه په غونډه کې څه اجنډا درلوده چې د طالبانو اصلي ویره حمله مغه موضوع نه و؟ ځکه د طالبانو حکومت کوم شرطونه چې په ډاګه کړل، هغه شرطونه هم ډیر داسې واضح نه و. فقط دا ویل چې دوی په دې شرط ګډون کوي چې اصلي استازیتوب د افغانستان دوی وکولای شي. حال دا چې استاد هم دوی دي د افغانستان ځکه اوس حکومت لري، دا چې مشروعیت لري کنه لري هغه حقوقي بحث دی. هغه مخکې سادات صاحب ترګند ویل چې مشروعیت لا هم تر سوال لاندې دی، اما د افغانستان استادیتوب خو به له شک چې طالبانو کوي ځکه چې حکومت له دوی سره دی. څه فکر کوي د ملګرو ملتونو هغه اصلي اجنډا څه و چې تر اوسه ممکن رسنیو ته هم نه وی راوتلي او طالبانو هم تر ویره درلوده؟ د ځنګړی اساس ټاکل هم یو بحث و. آیا اصلي ویره د ځنګړی اساس ټاکل کېدون و او کنه په ټوله کې د طالبانو ویره له نور موضوعاتو هم و چې ممکن تاسو او نور نظر خوندانو ته معلوم وي؟
خوش کوم خبر دا سید چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د هم شموله حکومت ته ناراکت کو او یو سلسله نور فرید خزو د تعلیم او د یو سلسله مسائل ته ناراکت کو. بنیادی سوال امر سي جناب سادات سے بمول دا چې د فاکتو حاکمیت په افغانستان کې د ټوپک په زور نیول شوی حاکمیت په افغانستان کې د طالبانو د پدې کې شک نشته. دا چې زه د افغانستان د خلکو بلم دا زما حق دی، زما نظر دی او زما غوښتنه ده، په دې کې کوم مشکل نشته. اما په وسنی عصر کې د دې خبرې د اثبات لپاره یو سلسله متداول معیارونه دي. طالبان په دې متداول معیارو باندې نه ایمان لري نه قبلي. زه استاد یم، ټوپک را سره شته که را سره منی، ما سره کینی، ما سره لاسته ولاړه که غیر زمانه بل څوک نه منی، رازم کنه یی زول دې تم و هاوزم و هم. دا داسې نه کیږي. دا په دې معنی دی چې هغه هڅې چې دلته او هلته د طالبانو د خوانه کېدلې چې موږ سره د تعامل وشي، موږ سره د پرسنټو پیژندل شي، و اکثره دلیل وای د تعامل لپاره غوښتنه لري د رسمیت پیژندل لپاره، دا هغه عدم دقتونه دي چې ما به تعجب کړی وای چې طالبانو هلته ګډون کړی وای. په دې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې تر دې حده پورې معلومې دي، ویل شوي دي په لاسو، دا چې طالب نه مني غیر زمانه بل څوک مخواړه غیر زمانه بل څوک سره مکې نه زی ودان استاد، دا منطق نه لري. دا د بل خوانه یو خبرې باندې تاکید کول غواړم، دا چې روسانو، دا چې چینایانو، دا چې ایرانیانو د خپل اهدافو د تحقق لپاره هڅه شروع کړې دي، دا باید د درک وړ خبرې وي. هغه څه چې امریکا یې نه کوي، هغه څه چې انګلیسان یې نه کوي، هغه څه چې نور یې کوي هغه هم کوي. اما منګه څه کوو، منګه څه هڅې روانې کړي دي، منګه چې طالب، منګه نور مدني ټولنې، منګه دا، منګه هغه. دلته او هلته لیکل کېږي چې د افغانانو په نمایندګۍ 15 تنو اشتراک وکړو، 15 خو دا نماینده چاته یې په کوم ځای کې تین شوی، د چا د خوا نه تین شوی، خو د استخباراتي غړو، رابطي غړو، د افراد او اشخاص یو څوک دی. دلته د استازیتوب خبره له سره مطرح نه ده. دلته د نړیوالو قبول شوو منل شوو قواعدو پر بنیاد باندې یو ستونزه غوښتنې دي چې په هغه کې کومه اختراع هم نه ده.
او سیدی صاحب فکر کوي چې د طالبانو ویره پر ځای و تاسو وایي چې دغه غونډه هم چې د خپل اهداف تعقیب دي طالبانو نه ګډون او د طالبانو ویره فکر کوي پر ځای و او کنه هغه څه چې طالبان تر ویره لري چې د ځنګړی اساس ټاکل کېدل دي د افغانستان له حکومت غوښتنې دي هغه خو په صغر ده او په ډاګه معلوم دي
نه اوس چې د نړۍ موقف نه هماهنګ موقف او طالبان د دې فرصت لري چې د روسانو سره جدا معاملې وکړي، د چینایانو سره جدا معاملې وکړي، د امریکایانو او د ایرانیانو سره جدا، د چینایواله ټولنه راضي او هماهنګ کوي دغه غوښتنه، دغه مطالبات د نړۍ د طالب په مقابل کې د طالبانو په لختي د چ پر حق دي کنه حق دي مطمئنن چې نه حق دي
و تاسو وایئ چې د طالبانو ویره پر ځای و او دغه کانفرنس کې ممکن داسې خبرې شوي وي یا داسې بحثونه راپورته شوي وي چې طالبان ممکن دفاع نسوي کولای او طالبانو غوړه وګڼل چې ګډون پکې ونه کې کوم ادان سیدی صاحب بیرته تاسو راګرځو د قومي مشر خاغلی محمد خان کټوازی نظر به هم واورو کټوازی صاحب څه فکر کوي د طالبانو دغه پریکړه او دغه فیصله او دغه کومه تګلار او سیاست چې روان کړي څومره د ولس په ګټه ده ځکه ولس تقریبا د افغانستان شاوخوا 30 میلیونه ګړي دا مهال له داسې حالات سره مخامخ دي چې یو طرف ته فقر زپی بل طرف ته بیکاری زپی اما د طالبانو حکومت بیا ځان بریالی بولی وای چې په ټول افغانستان باندې واکمنی لري امنیت هم ټینګ کړي او سیاست هم خره وان کړي د ولس ګټې تر وسه څومره تضمین شوی
لودین صاحب تر مخه خبره دا و چې په دې غونډه کې طالبانو اتمن ګډون کړو او باندې کې د افغانستان د کچنه ګډون یې په باندې کې د نړیوال ټولنې او طالبان او دغه لريوالې فاصله په مابین د افغانستان ولست وريږي امارات انزوات بیا او دلته ولست له بیکاری سره له لوی له فقر سره مخ ده نو ملګری ملتونه باید په دوی په مخالفینو باندې واجب تشهونه کړي دوی باندې باید فشار راوړل شي حتمان طالبان حتمان په دې غونډو کې د غونډه کې ګډون کړي وای او میواد له مخالفینو سره بحث کول یا مخالفینو باندې تاوت کول طالبانو ته د افغانستان په ګټه دا نه نړیوال ټولنې په ګټه دا اوس په افغانستان کې طالبان 100% حاکم دي یو حاکم نظام ده دا حاکم نظام چې دوی ونه غواړي په افغانستان کې هیڅ هم نشي کېدل دا راستي اوس سره غونډې کوي ملګری ملتونه غواړي دا خلک ما فکر سره په ګټه نخري په درد نخري ځکه چې ډیر ځله ګوره په افغانستان کې یو د افغانستان تاریخي بدبختۍ او شروع شو جنیوا خبرې شو وخت د افغانانو فغیاب کې تر سره شو په وخت کې نه د ماغه وخت د وخت مجاهدینو حکومت سازه کې و نه د نجیب د حکومت کوم سازه تر نه پورې هغه بدبختۍ مخترب په غاړه ده بیا دا چې د بن کانفرنس کې په وخت کې د دوی بجې باندې امریکا او روس او پاکستان خبرې کولې دا د بن کانفرنس کول د روس او بن غونډه شو په هغه کې هم هغه خارجانو بغاړه وخت د افغانستان څوک کې نو نو طالبان د ټول شهر ویریدل چې دغه شان بیا به د دوی کوم اختیار نه یو طالبان غوښتل چې دوی درته د افغانستان د ولس استاج ووسی نه کوم تشریفات ملمانه نو اوس خبره دا ده جناب لودین صاحب چې طالبان سره خبر و تر رسیدل طالبان نړیوال سره خبر تر رسیدل د افغانستان د ولس لپاره حتمی ده په دې غونډه کې باید په ډیرو موضوعات خبرې سره ول د افغانستان د خنګل سوي 9 میلیارډ روپۍ چې امریکا بند کړی دی 9 میلیارډ ډالر په دې باندې باید بحث وای طالبان ته وړاندې کړی وای په دې غونډه کې نور نظرونه وړاندې کړی وای او څومره چې دوی شاته کیږي لا دغه مشوره څوک کوي چې په دې غونډه کې ګډون وکوي دا د افغانستان دی خلکو په زیان ده د افغانستان دی خلکو په ګټه نه ده او د افغانستان خلک نور بدبختی ته چل ویږي
و کور ودان ډیر مننه خاغلی کټوازی راځي چې باس لګلګ سره راټول کو او یوې نتیجې ته سره ورسو خاغلی سادات د افغانستان ناورین او مازلې ته تاسو مخ کې اشاره وکړه چې مغه د مشروعیت بحران دی او د غراس تعامل هم لکه څنګه چې لازم دی د طالبانو له حکومت سره تعامل نشته نړیوال یوازې د سیمې هیوادونو له طالبانو سره خپل تعامل لري څه فکر کوي د دغه تعامل د نه موجودیت لپاره د بشپړ تعامل د راوستلو لپاره او د افغانستان د مازلې د حل لپاره حل لارې څه کېدلی شي؟ دغه رقم غونډې کې طالبان ګډون نه کوي نو نورې کوم لارې چارې دي چې بل اخره نړیوال چې تاسو مخکې ویل چې دوی مسولیت لري چې د افغانستان د مازلې د حل لپاره هڅه وکړي، هغه حل لارې کوم دي چې دوی په هغه تګلارو باندې قدمونه کېږدي او بل اخره د افغانستان مازلې ته د حل لارې چارې ولټوي؟
مننه لودین صاحب. اصلی مسئله دا ده چې یو خود جهان مکلفیت ده یا بین‌المللی جامعه امغه مورال اوبلیگیشن مکلفیت اخلاقی چې دوی لري د افغانستان د تراژیدی په مقابل کې، ځکه چې د افغانستان تراژیدی په 50 کاله دا د جهان هغه ده، په همدې خاطر دوی یو نوع مکلفیت لري. مگر اصلی مسئولیت چه ده؟ دیمونگ او تاس پغاله ده، ده افغانستان، ده افغانان پغاله ده، او دلتا ده طالبان پغاله ده. ذکر چه پووز وقت که طالبانو حاکمیت لری، یعنی حکومت فکتوی طالبان دلتا موجود ده پا افغانستان که. ام ده خاطر طالبانو باید یواز اخپل گروه تا، اخپل گروه تا، یواز طالبانو تا باید اغه ونی کی طالبانو په وست وخت کې چې یو لوی مسابقه روان نه ده منطقي او د جهان په سطح د افغانستان په خاطر.
بله،
اصلي سوال، اصلي پوښتنه د افغانستان ساتل، تمامیت ارضی د افغانستان، حاکمیت ملی مسله ده. په همدې خاطر طالبانو باید ډیر ضرور ده چې ملی منافع ته اقتدا وکړي.
بله،
ملی منافع ته مراجعه وکړي چه اصلی مسئله د افغانستان د ساتل د پاره، د افغانستان د پاره یو مشروع دولت، یو مشروع حکومت ده.
و کور ودان صادات سه
حکومت هغه وخت رامنځته کیږي چې په افغانستان کې قانون اساسی او حاکمیت قانون نافذ شي. په همدې خاطر ټول افغانان باید د خپل ملی منافع پر اساس اساسی قانون او د مشروع حکومت نه باید طرفدار یو.
سلامات سیدی صاحب، استاسو د پایلند خبري هم او څه کول په کار دي د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره؟
زه به یو خبر اول وکم، کزه طالب ما وهات تله هم شمول حکومت د خزو حقوق، قانونیت، مشروعیت. د مورد کې د طالبانو موقف معلوم دي، په متداول مشروعیت باندې باور نه لري. څه کول په کار دي افغانانو ته؟ څه کول پکار دي نړیواله ټولنه ته؟ څه کول پکار دي طالب ته؟ څه پکار دي؟ څه منطق درست دی او څه منطق نادرست دی؟ په هر برخه کې دلایل ویل شو. نړیواله ټولنه ته پکار دي چې موږ دغه یو دوه درې څلور پنځه لس موقفه غوښتنه لرو، په دغه شرایطو تعامل کوو، په دغه شرایطو مشروعیت کوو. د دې دوه قواعد هم تر ډیره حدا پورې معلوم دي. کچیر ته دا و نشو د طالب سره د خبر خود کو، کچیر ته دا و نکی او وکال او دنیم کال او درې کال پسې تیریږي او اسه ورستیری چې انتخابات د امریکای خلاصي چې دا او شي چې د اوکران د افغانستان خلکو تراژیدی
ډیر مننه. کټو ځای سپ تاسو د پای خبرې کني ما دقیقه کې راټولې کې مهرباني.
ساده سه محترم خبر خدا او افغانستان مسلې ټول کزي د کزي ټول اړخونه وڅړل سي، مخالف او موافق جهاتونه ټول تر اوسه سي او بحث ور باندې وسی. اوس خو یوازې په یو په فرد یا په یو کنه په مخالفینو دا وطن جوړې پر مخ ځونه هم یوازې په طالبانو باندې. د افغانستان لپاره چې دا موضوع څومره دندېږي، د عمر د افغانستان خلک در بدري کیوړي ولي، د عمر خړې او د عمر نور خطرناکې دي. خبره دا ده چې ټول مشکلات سره راټول سي او یو لږ بحث او کابل کې ور باندې وغونډه جوړ سي. ان شاء الله دا مشکل به نور دفاعي ټکر د افغانستان لپاره به یو حیثیت
و کور ودان. ډیر مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپل ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمشر میر عبد الواحد سادات، د سیاسي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازی نه ډیر ډیر مننه. I'm gonna make it show.
جانا نمات شو بغړي او بي مدلاس جانا نمات